په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یک شنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې د موسیقي د خبرېدو او له خزینه اوریدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي و. له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یک شنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوی نه وای. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی و. خو له رسنیو سره د خزینه اوریدونکو پر ټلیفوني تماسونو بندیز یوه نوې موضوع ده چې د تېر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید ورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استول خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ساور میاشتې له شپږمې راپه دېخوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او رښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. لا پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومان ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بلل دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د ایران پوځ نن یکشنبه نوې جنگي ډران الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرانونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبري اژانس راپور لمخې د ایران دغه نوي ډرانونه یا بې پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی پړاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم اژانس په خپل راپور کې دغه نوې بې پیلوټ الوتکې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونه په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی وایي اسرائیل منلې مخکې لري چې په غزه کې د رفح په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي او جګپوري پوځي چارواکي ویلي وو چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفع د عملیاتو ملاتړ نه کوي تر څو یو مناسب او اعتباري بشری پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یکشنبه امریکایي ای بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړې تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفع ته نه وزي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو دې سیمې کې پناه اخیستې ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د DLS د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 350 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اور پوره کړي په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د راتلونکي سیشن بي پورز په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرنامو لازادي رادیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږي کې و ماشومان دي، ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړنې شو اخېستلی چې غوړوي والو بورنې شو اخېستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد د نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي محدود ډول اصلي لامل بلل کېږي. د غیدارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور بل فیروز عزیزی واورو.
د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې ولس پیښې په بشري پروګرامونو کې د ښځو د مشارکت له امله وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نومونه نه دي اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړې، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخلې او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلی و. د یونیسف دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې 2.3 میلیون ماشومان دي، چې په خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغېزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا هج ای سی د 2023 کال د مارچ میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیان هم رسېدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له شپږمې نیټې را وروسته د سیلابونو او اورښتونو د روانې څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه فکولي او توګه ویجاړ سوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ سوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب سوي دي، شاوخوا 1.5 څاروي هم تلف سوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي دي. نوموړي تر دې مخکې د وري له 20 نیټې څخه د غوري تر لومړۍ نیټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چې کوري د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. یو ځای هم کومه مرسته نه ده شوې او دیوانه مخصانې پروت یې نه دي کړې. نور دیوانه مو سره اورېدلې دي جوړ شوې ده، ټوله کوټه کې ناستلې ده.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټوله کورونه پاک و بولند کړي نو مرسته ده خلک اړتیا لري. خلک کورونه په بو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یاد ولسوالۍ په حاجي محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خوسیانونو په اړه وایي
خانای مردم هم ویران کړم. تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه مو ماشومان او میرمنې وایستل. نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم
د ادبی په داسې حال کې دي چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسېدنې په موخه د بېلابېلو ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روسي سیلابونه ورښتونه نه یوازې د خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او وادي ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 8 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو اورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالۍ د دوی فصلونو او څارویو ته ډېر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د ادارې په مرسته د افغانستان په 2 ولایتونو کې له 10,000 هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګېږي.
اروپایی ټولنه وایي دې ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلي او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سېشنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکارۍ او پراختیا اژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له 1500 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه و، کله چې وچکالي وي او اوبه نه وي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه و او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سیمه خاري سیمه یا ولایت نه دی چې شیدې او مستې وکړو. زه د اوزګوري یا د پشو وړۍ خرڅوم او بیا هم په ځان ماړه مالونه خرڅوم. دلته د خلکو وضعیت صفر ته رسېدلی، که څوک کوم کاریګر وي څو سلنه غواړه ده.
د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کېږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او له امله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدید ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطیني مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرایل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له اسمت سروانه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبې په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکارۍ شورا د وزیرانو په غونډه او همداراز د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکوي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حملې له مهاله چې له کبله 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل، انتونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بلې خوا وروسته له دې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد علی جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوي او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسېده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همر میاشت تیره شوه او د سو له میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانس مانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتل زره اول راغه وای اتل زره به شپږ پښ پاسته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15,000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او سلفي صد معلوله یم او دا ټول سره ابدا سو کول نگرانی مداره چې د ابدا هیڅ ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او سره کار نه کوي ان مونږ باید
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولین لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ امتیازات د ورک په برخه کې یو روښانه تکلاره نشته.
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
حتی مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو،
خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تېر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تېر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی وو، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړي وو.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ایل ایس کوم میتود دی.
میتود چې وي یا میتود چې دا په کرکټ کې یو ډېر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالۍ پایله یا نتیجه پی راباسي. په یو ورځنۍ سیالیو کې عموما کله چې یوې لوبډلې خپله پاڼه د توپوهنې بشپړ کړې وي او بیا د دویمې لوبډلې په یو ورځنۍ سیالیو کې 40 اوره لوبه شوې وي، نو هغه 40 اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابله لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په 40 اورونو کې څنګه لوبه پیل کړې ده، څنګه لوبه کړې ده، په کوم ایوریج سره کړې، په کوم رن ریټ سره کړې ده، څومره وکټې له لاسه ورکړې دي، دا ټول شی نه پکې محاسبه کې او یو کمپیوټری آنلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په که څه هم خپه اور پلیر درلوده خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اته منډې د ماسبې له مخې دوی له سریلانکا څخه اته منډې شاته راغلي دي چې هغه اتو منډو له وجې دوی دغه سیالي بایللې هم ده او ورخت شوی ورخت نه ده پریښی چې لغه لوبه په بشپړه توګه پای ته ورسیږي، نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د دې سیالۍ ګټونکي پیژندل شوی.
د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختيار ساحل انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوب بایللې، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماتې ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی او دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یوه بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نوورو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره دا د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبې په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي رادیو ته وویل
دغه موافقت هاي بشتر
د دوی د لا بریا او کوهیلا خوشاله یو شیز ورزش پرمختګ بولي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړ. په خیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتل او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي چې دا یو ډېره لویه او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي، موږ ډېر ډېر پرې خوشحاله کیږو.
د افغانستان
افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم له دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر